د ازادي رادیو یو ساته پښتو خبرونه تشرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوي زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي رادیو دا یو ساته پښتو خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته خبريږي. د افغانستان د سولې عالی شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړېدو وړاندیز کړی دی. همدارز اورو چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهر سره یو ځاکې دوته بللې دي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه اورو. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له ناجیې صافی څخه اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله غندلې. د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې په تړاو د ګلبدین حکمتیار له ورسي غوښتنې هرکلی کوي او د ولسی جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو ترڅنګ د ورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د خبرونو تفصیل: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلیه او قضایي ارګانونو کارکوونکو په کلکه وغندله. د دې ادارې لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي د سرمنشي نیکولاس هایسم په حواله لیکل شوی چې د عدلیه او قضایي کارکوونکو هدف ګرځول یو بزدلانه او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. ښاغلی هایسم همدارنګه د افغانستان له دولت څخه غوښتي چې د پیښه تعقیب او د عدلي او قضایي ادارو د کارکونکو د خوندیتوب ډاډ ورکړي. د حمله چې د کابل ښار لویدیځ سنډه کې د 15 امنیتي حوزې اړوند د باغ داود په سیمه کې نن سهار 9 بجې وشو، پکې د میدان وردګ ولایت د محکمې 11 مامورین وژل شول او 4 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کول ته رابللی. د دې شورا مرسیال اتو رحمان سلیم نن ازادي رادیو ته بدیړه ول:
اول خو خو
دا کوم ژغ چې شغلی حکمتیار پر طالبانو کړی داس موږ لپاره خوشایند او امید بخښون کیدی. موږ خوشاله یو چې په خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
د خبري ورساله هغه کیږي چې خغلی حکمت یار رسنۍ او ته په لیګلی پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داده چې د هیواد حساس او شرایطو ته په کتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکو او د سولې پر مسایلو له د سره ګډ دریز غوړه کړی. د ولسی جرګې اداري پلاوی د نورو ولایتونو ترڅنګ د ورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګندوي. د دغه جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د جرګې مشري کوله له حکومت او غوښتل چې د ورزګان او نورو ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د ورزګان ولایت استازي عبید الله بارکزی د دې جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې لته ورو درې میاشتو راهیسې ورزګان محاصره دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ورزګان او نورو ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي. او د وسلوالو طالبانو د خپل پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور وژنه تایید او خپل نوی مشر وټاکه. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی نن د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې مولوی حبت الله اخونزاده د دوی نوی مشر ټاکل شوی. د ټاکنې وروسته له هغې کیږي چې د شنبه په ورځ د طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایي ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له اجمل ان څخه اورئ.
ناتایید شوی رپورټونه وایي اوکراین دوه روسی زندانیان بخلی څو په روسیه کې له بندې اوکراینی پولیوټي نادیا ساوشنکو سره یې تبادله کړي. د انټرفاکس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي دا دواړه خوشی شوي روسی پیلوټان د چهارشنبه په ورځ د اوکراین د ولسمشر سره په الوتکه کې د تبادلې لپاره د روسی روستوف انډان ښار ته ولاړل. د روسی بندیانو څخه د یو وکیلی اوکسانا سوکولسکا ویلي له غیر رسمي معلوماتو څخه ورته داسې نښې نښانې څرګندې شوې چې نن به د اوکراین او روسیې ترمنځ د بندیانو د تبادله ترسره شي. د بندیانو د تبادلې تنظیمونکو ته له یوې نږدې سرچینې څخه چې کله رویټرس خبري اژانس وپوښتل چې آیا دا تبادله روانه ده، دې سرچینې د هو ځواب ورکړ. روسي اوکراین پیلوټا ساوشینکو په مارچ میاشت کې په 22 کاله بند محکومه کړه. نوموړی د اوکراین په ختیځ کې د دوه روسي خبریالانو د وژنې په تور محکومه شوی و. دې پیلوټي په پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی او ویلي دي چې دا یرغمل شوی او په غیر قانوني توګه له اوکراین څخه روسیې ته انتقال شوی ده. اوکراین بیا دوه روسان د اوکراین په ختیځ کې د بیل تر غوښتونکو په پلوي په جګړه کې د برخې اخیستو په جرم تر 14 کلونو په بند محکوم کړي. د امریکا د ولسمشری د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي لومړنیو انتخاباتو کې ډیموکراټ هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالد ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره د دواړو نور هم دې ته نږدې شول چې د امریکا د ولسمشری په انتخاباتو کې به د خپلو ګوندونو وروستي کاندیدان وي. ډونالد ټرمپ په دې ایالت کې په بریا سره وست خپل ګوند د 1203 هغه ګوندی اساسو په ترلاسه کولو کې 14 کم دی چې نوموړی باید په جولای کې د دې ګوند د کاندید ټاکلو له کنوانسیون مخکې ترلاسه کړي. باور دی نوموړی به د پاتې ګوندی استازو ملاتړ هم د جون تر 8 منټې را خپل کړي. کلینټن هم په واشنگټن کې د دې بریا په ترلاسه کولو یو څو وړاندې تللی، خو لا هم د ډیموکراټانو د کاندیدۍ د ترلاسه کولو لپاره اتاویا نور ګوندی استازو خپلولو ته اړتیا لري. د نوموړي په اړه هم ویل کېږي چې تر جون میاشتې پورې به د ګوندی نمایندګانو دا شمیر پوره کړي. امریکایي سناتورانو پوښتلی چې آیا له ایران سره د هندوستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دوی دا پوښتنه ارزوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال نشاد سیبی سوال د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ویلي موږ له هندوستاني لوري سره د ایران په اړه د بندیزونو د دوام موضوع روښانه کړي. دوه ورځې وړاندې هندوستان ژمنه وکړه چې د ایران د چابهار د بندر د پراختیا لپاره به 500 میلیون ډالر ولګوي، څو له دې لارې ایران، افغانستان او منځنۍ اسیا ته سوداګریزه لار ومومي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې د جنوري په میاشت کې له تهران سره د یوې اټومي موافقې له مخې پر ایران لګیدلي بندیزونه راکم کړل، خو د سوداګرۍ په وړاندې په ځینو برخو کې لا هم څه بندیزونه پاتې دي. په سوال ویل له ایران سره د هندوستان اړیکې د اقتصاد د انرژي پر مسلو ولاړ دي او د امریکا حکومت د سوداګریزې لارې ته د هندوستان اړتیا درکولای شي. پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو پر هغه موټر ډزې کړې چې په خبر ته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول. په دې برید کې درې کسان وشل شوی دي. د خیبر پختونخوا د پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي رسنوي ته ویلي چې دا برید د چهارشنبه د ورځې په سهار شوه. د نوموړي په وینا برید کوونکي پر موټر سایکلونو سپاره وو او تر برید وروسته تښتیدلی دي. او د قزاقستان د رسنیو د حقونو ویډلې ویلي قزاق چارواکو د دې هواد د ژورنالیستانو د ټولنې او د ملي پریس کلب پر مشر لګیدلې تورنه یو سره نرم کړي. پالماتي کې د رسنیو د حقونو دیډلې د چهارشنبه په ورځ ویل د سید قاضي ماتایف باندې لګیدلې تورنه چې د مالی فساد او لمالی څخه د تیختی وو وس لا اعتماد څخه د ناسمې ګټې اخیستو تورته راکم شوې دي. د دې ادارې مشر وایي څارنوالانو د پریکړه د دوشنبه په ورځ وکړه. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لالاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او ولوستلای سي. د افغانستان د سولې عالی شورا وسلوالو طالبانو ته د سولې د پروسې برخه جوړې دوه وړاندیز کړي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند طالبان د سولې له بهر سره یو ځکه دوه تبللي چې دا کار د یو شمیر څیړونکو لخوا مثبت ګام بلل کیږي.
د عادي طالبانو ته په ولایت کې جنګیږي، د هغو طالبانو د فار دا یو ډېر ښه پیغام دی او هجاکل هغو ته یو رهنمو درشي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوی د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د روزګان امنیتي وضعیت نازک بولي. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري.
وضعیت تیر سره به سره د مریضانو وغان ترڅو چې رسیدي په بیچارهګان مړشي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 4.5 میلیون ډالر په لګښت یو سپورتي لوبغالي جوړیږي.
نت وی التبه باسازی ام وی او ان شاء الله رحمان کومي باسازی چې تر اوسه پورې متوقف شوی وي هغه به ټول په فعالیت باندې بیرته شروع کړي.
د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه اساسي او بشري حقوقونه او نیمه نړۍ اوریدل مهروي. ز زموږ ژغ له ازادي رادیو او ری د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. د سولې عالی شورا دا غوښتنه نن ورسته له هغه مطرح کړه چې طالبانو د خپل مشر ملا اختر منصور مړینه تایید او د مولوي هیبت الله د ټاکلو اعلان وکړ. خو یو شمیر سیاسي کارپوهان وایي چې د مولوي هیبت الله ټاکل به هم په لنډ مهال کې د سولې په اړه د طالبانو په دریځ کې تغیر راولي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
که څه هم د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي مشر مولوي هیبت الله د کارونو په اړه څرګندونې مخکې له وخته بولي، خو یو ځل بیا د سولې له پروسې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کوي. د یادې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې شورا بیا هم د افغان حکومت مخکینی پیغام چې طالبان د سولې له پروسې سره د یو ځای کېدو لپاره بولي تکراروي. لټول طالبانو زموږ غوښتنه دا ده چې جګړه د حل لار نه ده. له دوی غواړو سوله چې د اسلام غوښتنه او د قرآن خبره ده ومني او له یادې پروسې سره یو ځای شي. د بین الافغاني مذاکرو له لارې او یا کومه لاره چې دوی ته ښه ښکاري د افغانانو په وړاندې له وسله وال مخالفت لاس وباسي او جګړه ختمه کړي. د سولې علي شورا ورسره له هغه د غوښتنه مطرح کړه چې وسله والو طالبانو د چهارشنبې پر سهار مهال د یو بیان په خپرولو سره د خپل مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل تایید کړل او د هغه پر ځای د مولوي هیبت الله د ټاکل کېدو اعلان وکړ. په بیان کې راغلي چې مولوي هیبت الله د ډیرو بحثونو او مشورو وروسته د ملا اختر محمد منصور پر ځای ټاکل شوی او سراج الدین حقانی او د ملا عمر زوی ملا یعقوب دوه مرستیالان ټاکل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د وسله والو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر محمد منصور د شنبې پر ورځ ماښام مهال د پاکستان د بلوچستان احمدوال سیمې ته نږدې په یو هوایي حمله کې وژل شو. افغان حکومت تر اوسه په رسمي توګه د طالبانو د نوي رهبر په اړه څه نه دی ویلي، خو په جمهوري ریاست کې یوې معتبرې سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په رهبرۍ کې بدلون د افغان حکومت لپاره مهم نه دی. د یادې سرچینې په خبره افغان حکومت د هغو طالبانو پر ضد پوځي اقدام ته دوام ورکوي چې سوله نه مني. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر ویلي چې د طالبانو وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور سولې ته لیواله نه و، برعکس یې جګړو او تاوتریخوالي ته دوام ورکړ. ښاغلی ټونر واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې ویل چې د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه څرګندوي، خو د حقانی شبکې په شمول د یادې ډلې له ټولو مهمو کړیو غواړي چې د سولې پروسې سره یو ځای شي. تانروی مخکانی شبکه د طالبانو تر ټولو مهمه عملیاتي شبکې په توګه پیژنو. موږ د طالبانو د نوي رهبرۍ په اړه کوم نظر نه ورکو، خو یوازې د حقانی شبکې په شمول پر طالبانو دا غږ کوو چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. خغلی ټونر ویل چې امریکا په وار وار د سولې سره د طالبانو په یو ځای کېدو ټینګار کړی دی. اخوا یو افغان سیاسي کارپوه په خوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وایي چې د طالبانو د نوي مشر موقف په تشریفاتي وي او د طالبانو د مشر په توګه به د مولوي هیبت الله موجودیت د سولې په اړه د طالبانو دریض ژر بدل نشي کړی.
مولوی هیبت الله د اختر محمد منصور معاون او د دیګر سیدلمند د اختر محمد منصور نږدې ملګری دي. زه داسې باور کوم چې په هم جنگ د سراج الدین افغاني او قیم ذاکر په لاس کې بود، اوس هم هغه په لاس کې وي.
خغلی سیدی دا هم ویل چې په اوږد مهال کې د طالبانو د نوي مشر له کارونو څخه ګټه اخیستل دا چې څنګه له جګړې لاس په سر کولو ته اړ ایستل شي د پاکستان په صداقت او په دې برخه کې د افغان حکومت په پالیسۍ پورې مربوط کیږي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و امر دل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د طالبانو د نوي رهبرۍ له اعلان سره سم له دې ډلې وغوښتل چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي. په همدې حال کې د اجرایه ریاست ویاند جاوید فیصل پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د سولې لار د ثبات یوازینی لار ده او افغان حکومت طالبانو ته بلنه ورکوي چې د سولې د بهیر برخه شي، کنه نو د ملا منصور په شان له پایلو سره به مخامخ شي. او روچې د افغانستان د سولې عالی شورا د ګلبدین حکمتیار هغه غوښتنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان یې د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابلل دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې د شاغلی حکمتیار دا پیغام د دوی لپاره هیله بخښونکی دی، خو د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د طالبانو مشران به هیڅ کله د ګلبدین حکمتیار دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ونه وایي. قسیم سولمل په دې اړه راپور لري.
د طالبانو د مشر اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د حزب اسلامي د یوې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار طالبانو ته د سولې او له مخالفت د لاس اخیستو مشوره ورکوي. د سولې عالی شورا دا یو بېساره اقدام بولي. دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له حکمتیار سره سوله په خپله د دولت د نورو وسلوالو ډلو لپاره یو مثال کېدای سي.
اول خو خود یم صدای را که آقای حکمتیار بارای طالبان
دی ویل لمړی خو دا کوم ژغچ شغلی حکمتیار پر طالبانو کړی داس مش لپاره خوشایند او امید بخشون کیدی مش خوشاله چې خپل حکمتیار هم سولې ته حاضر سو او له طالبانو هم غواړي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي دا خپل د شغلی حکمتیار لخوا یو به ساره اقدام دی ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې د دله ډلې سره یو ځای له جګړو او مخالفت لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي شغلی حکمتیار رسنۍ ته په لیږل پیغام کې ویلي چې طالبانو ته د مشوره داد چې د هیواد حساس او شرایطو ته پکتو د بحران د حل او د افغانستان د راتلونکي او سولې پر مسایلو له سره ګډ دریځ خوره کړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي مذاکره کوونکي پلاوی تیرونی له حکومت سره پر ویل لمړنۍ طرحه موافقه وکړه او دا طرحه د نور ملاحظاتو لپاره ولسمشر غنی او ګلبدین حکمتیار ته ول جلسوه د سولې د عالی شورا مرستیال عطا الرحمن سلیم د غرض ویل چې ک طالبان د سولې د خبرو په برخه کې کومه طرحه لري نو په خبره د سولې عالی شورا چمتو ده چې پر هغې طرحې هم کار وکړي طالبان تر اوسه د حزب اسلامي د غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې له حکومت سره د سولې خبرې رد کړې وې په همدې حال کې د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي طالب مشران به هیڅکله د ګلبدین د غوښتنه ونه مني خو په خبره د نوموړي دا پیغام شای پر عادي طالبانو تاثیر وکړي
په دې کې هیڅ شک نشته چې طالبانو مشرتابه به دا نظر ردوي او په دې لار به قدم قدم نږدي لیکن و عادي طلباو ته عادي طالبانو ته چې په ولایت کې جنگیږي دغه طالبانو د لپاره دا یو ډېر ښه پیغام دی او هجاکل هغه ته یو راهنمو درشي
په همدې حال کې د چارو کارپوهان وایي د ګلبدین حکمتیار دا پیغام عملی جنبن نه لري ځکه حزب اسلامي او طالبان د افغانستان د وضعیت په اړه بیلابیل لیدلوري لري د دغه کارپوهانو له ډلې عبد الله واحد یار ازادي رډو تو ویل چې په ټوله کې د ملا اختر محمد منصور وژنه به ځینې طالبان دې ته وهڅوي چې نور له افغان حکومت سره سوله وکړي
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
دا ازادي رادیو ده د ولسی جرګې یو شمیر غړي او اداري پلاوي د یو شمیر نور ولایتونو په ګډون د اوروزګان امنیتي وضعیت نازک بولی د دغه جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې نن یې د ولسی جرګې د غونډې مشري کوله له حکومت وغوښتل چې د اوروزګان او نور ولایتونو امنیت ته جدي پام وکړي د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د اوروزګان او نور ولایتونو د امنیت د ټینګښت لپاره عملیات روان دي د پدې اړه نور جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو
د ولسی جرګې د چهارشنبې ورځې په غونډه کې د یو شمیر ولایتونو په ځانګړي توګه د اوروزګان ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ وښودل سو او د احتمالي سقوط خبرې کېدلې د ولسی جرګې غړي له حکومت نه غواړي چې امنیتي تدابیر باید جدي او اجازه ورنه کړي چې اوروزګان له سقوط سره مخ شي د جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر چې د جرګې مشري کوله پر کورونای چارو او دفاع وزارتونو او ملي امنیت غږ وکړ چې امنیتي مسایل باید جدي تعقیب کړي په ولسی جرګه کې د اوروزګان ولایت استاذ عبید الله بارکزی د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل چې له تیرو درې میاشتو راهیسې اوروزګان محاصره دی ښاغلی بارکزی وایي که مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیت ته پام ونه کړي نو دغه ولایت به سقوط وکړي د افغانستان دفاع وزارت کڅه هم په یو شمیر ولایتونو کې امنیتي ستونزې مني خو د ولایتونو د سقوط ګواښ ردوي د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي رادیو ته وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې دښمن فعالیت لري او امنیتي ستونزې هم پیدا کړي
ټول وزارت دفاع په پام کې لري هر چېرته چې امنیت کمزوري وي یا تهدید وي هلته وظایف اجرا کوي ځکه کوم زموږ عملیات روان دي او هلته د عملیات جریان لري سقوط یو ولایت هم نه کوي مګر مشکلات شته دی جنگ شته دی د دښمن تحرکات شته دی موږ تحرکات د دښمن تاییدوو مګر دا هیڅ وخت کې موږ نشو منلای چې خدای نه خواسته کوم ولایت سقوط وکړي
ښاغلی وزیر زیاتوي چې دا محل د افغان کمانډو ځواکونو په ګډون د ګډو ځواکونو لخوا د هیواد په دیار لوسو ولایتونو کې اتلس پوځي عملیات روان دي چې خې لاست راوړنې هم لري افغان ولسمشر او پوځي چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې طالبان او نور مخالفین په دې هڅه کې دي چې په افغانستان کې ځان ته جغرافیه پیدا کړي خو دا ډاډ ورکړي چې افغان ځواکونه به اجازه ورنکړي چې دغه هڅه بریالۍ شي
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اثر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبری اثر.
خو اوس مهال زموږ ژغله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان کندهار ته د سفر پر مهال ویلي چې د ملا منصور وژل کېدو افغان حکومت ته د طالبانو سره د سولې ښه چانس برابر کړی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال نیکولسن وایي له اوسنیو حالاتو څخه باید افغانان ښه ګټه پورته کړي او د سولې غوښتونکو سره خبرې وکړي. محمد صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي د ملا منصور وژل کېدو د افغان سولې په بهیر کې نور هم اسانتیا رامنځته کړې. جنرال جان نیکولسن وایي ملا منصور د افغان دولت او نړیوالې ټولنې ضد فعالیتونه کول او د سولې د پروسې مخالف و. دغه امریکایي جنرال د سه‌شنبې په ورځ کندهار ته د ملي دفاع د سرپرست وزیر جنرال عبدالله حبیبي سره په سفر راغلی و او خبریالانو ته یې وویل اوس د افغان دولت لپاره د وسلوالو ډلو سره د سولې د خبرو ښه وخت رارسېدلی. نوموړي وویل د افغان سولې له پروسې سره به د خنډونو په له منځه وړلو کې مرسته وکړي.
This is very important because Mulla Mansour refused the peace overtures of President.
دوی وایي دا ډیره مهمه ده چې ملا منصور ووژل سو، ځکه هغه د سولې په اړه د ولسمشر غنی او د افغانانو له غوښتنو سره مخالفت ښودلی وو او سولې رد کړې وه. دا چې هغه ووژل سو موږ هیله مند یو چې وسلوال به خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې او ملي پخلاینې له پروسې سره به یو ځای شي. د امریکا پوځ دغه مقام وایي د وسلوالو مخالفینو اصلي پلانونه د افغانستان له خاورې څخه د باندې ترسره کېږي او له هغه ځایه تمویلېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزیر جنرال عبدالله حبیبي وایي د دولت وسلوال مخالفین د تیر خلاف اوس په ډیر پیاوړو برنامو سره افغانستان ته راځي، خو په خبره د دوی له سختو غبرګونونو سره مخامخ کیږي. د ملي دفاع وزیر وایي هغه وسلوال چې له جنگ څخه خلاص نه اخلي دوی به ور باندې درانه او ځپونکي گزارونه وکړي. جنرال حبیبي وویل د وسلوال مخالفینو د ځپلو لپاره له نو پوځي تاکتیکونو څخه کار اخلي
او من طرح نمایو کی ان شاء الله په دشمن لو غوت ګورو نه تاسو تخت ولای خلی او هیڅ نه وتردد نه لږ.
د طالبانو د مشر ملا منصور له وژل کېدو وروسته پر داسې مال امریکایي چارواکي د افغان دولت د وسلوالو د ځپلو په برخه کې د همکاري خبر ورکوي چې د افغان سولې په باب په څلور اړخیزه غونډه کې امریکا، چین، افغانستان او پاکستان پریکړه کړې چې د افغان سولې له پروسې څخه به سرغړوونکي ډلې تر پوځي فشارونو لاندې راولي.
نیمه نړۍ د شوزو د پاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې. زموږ غلا ازادي رادیو اوري. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی نه لري او دوی له همدې کبله د ګڼو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی د اړوندو چارواکو څخه غواړي چې د غوستونزو ته پام وکړي. نور حال احمد شاه فطرت راکوي.
د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د غلطې روغتیايي کلینیک نشته ترڅو دوی خپل ناروغان هلته د درملنې لپاره یوسي. د ګلستان ولسوالۍ تنقیح مشر امیر جان هغه وایي چې څو ځلې دا مشکلات د ولسوال اړوندو چارواکو سره شریک کړي خو تر اوسه چا ورته پام نه دی کړی. دغه په خبره د کلینیک د نشتون له امله دوی خپل ناروغان په سلګونو کیلومتر لرې واټن ته وړي چې هغه هم کله ناکله پر لاره ډېر ناروغان ساه ورکوي.
کلینیک نشته هلته، کلینیک نه دی فعاله. موږ راریزام کړی ده او خپل ولسوال صاحب مکتوب راستول د ولایت په باب کې د کلینیک. بیا ما رئیس ته شاته امیته ولا شي چې ته می ولا چې تاسو عاجل په دغه باره کې یو اقدام وکړي چې ځکه چې مریضان ډیر دي، سږکال ګرمي هم ده، مسلمانان ډیر مریضان هلته راځي. د دغه قریجاتو دا تخمینا 130 کری دي. دا ټول لار پر دغه باندې اته د ګلستان د پرچمن د مریضان پر دغه لار باندې راځي. زموږ مریضان یا پر اته راوړي یا را تبړي نو وضعیت تیر سره به سور دی د مریضان. واغه هم ترڅو چې رسیدي په بیچاره ګان مړ شي یا سره کم شي. یا
د بلې خوا د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ چارواکي بیا وایي چې دغه ستونزه یې د اړوندو چارواکو سره شریکه کړې او هڅه کوي چې ډېر ژر د حل لاره ورته پیدا کړي. د غولسوالی ولسوال اجمل زاهد ازادي رادیو ته وویل چې د غولسوالی کې یو کلینیک شته خو غیر فعال دی او دوی هڅه کوي د عامه روغتیا ریاست په مرسته سره دا کلینیک بیرته فعال کړي. د زاهد په خبره کې څه هم تر اوسه د عامه روغتیا په برخه کې د غولسوالی ته پام نه شوی خو له دې وروسته به دغه حالت ته تغیر ورکوي. نظر هم ولرو خو د دې ریاست چارواکو یوازې دومره وویل چې وزن امنی له امله دغه ولسوالۍ ته ډاکټران نشي لیږلی. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ کابو 200 کیلومتره دغه ولایت د مرکز څخه واټن لري چې ډیره برخه یې دولت د وسوال مخالفانو په ولکه کې ده او پاملرنه هم ورته کمه شوې ده. په دغه ولسوالۍ کې تیر کال د پولیو ګزارن یو مثبت پیښه هم پیدا شوې وه.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسی نه وای دنجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
دا ازادي راډیو ده. د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه په کندوز ولایت کې د 4.3 میلیون ډالر په لګښت یو ستاندرد سپورتي لوبغاړی د جوړېدو په حال کې دی چې د 10000 نفرو ظرفیت لري. د چارواکو په وینا چې د دغه لوبغاړي مالی لګښت ته هیواد د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت له خوا ورکول کیږي. په دې اړه نور حال اجمل آریان راکوي.
د شمال ختیځ ولایتونو په سطحه یو ستاندرد لوبغاړی په کندوز ولایت کې جوړیږي. په کندوز کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې ریاست د چارواکو د خبرو پر بنسټ چې د 4.3 میلیون افغانیو په ارزښت پر یو ستاندرد او معیاري لوبغالي باندې په دې ولایت کې کار په چټکۍ سره روان دی چې د 10000 نفرو ظرفیت لري او مالی لګښت د هیواد د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي. په کندوز ولایت کې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې رئیس عبدالبصیر مرشد ازادۍ راډیو ته وویل چې کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د کوکنارو کرکیله پکې صفر ته رسېدلې ده، نو په همدې خاطر د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا هر کال په دې ولایت کې پر یو شمېر لویو پروژو باندې کار پیل کیږي. ښاغلی مرشد زیاتوي چې په دې لوبغالي کې به د شمال او شمال ختیځ ولایتونو په سطحه لویې سپورتي لوبې ترسره کیږي.
پروژه استادیوم ورزشی ولایت قندوز هست و پولی از 34 میلیون افغانی هست.
دغه لوبغالی چې موږ په دې ولایت کې جوړوو مالی لګښت 4.3 میلیون افغانۍ ته رسیږي چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا ورکول کیږي، او دغه لوبغالی په اساسي او پاخه ډول د کندوز په سپینزر چمن کې په 12 جریبه ځمکه کې رغول کیږي.
نقاط ورزشی د اینجا گرفته شوه و از استفاده بهتر و خوبتر صورت بگیره.
په ورته وخت کې د کندوز والی اسد الله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې د دې ولایت سیمه ایز اداره هڅه کوي څو په دې ولایت کې هغه پروژې چې د نامنویو له کبله کارونه یې بند شوي وو کارونه یې بیرته له سره پیل کړي.
دا خو واضح او مسلمه خبره ده چې چیرته امنیت وي هلته به باسازي هم وي. اوس الحمدلله د کندوز امنیت تخمینا ډاډمن ده او پس د دې نه به نور هم پسې ښه کیږي او انشاءالله رحمان کومې باسازۍ چې تر اوسه پورې متوقفې شوې وي هغه به ټولې په فعالیت باندې بیرته شروع کړي.
په همدې حال کې د کندوز اوسیدونکي هم ډیر خوشحاله دي چې په دې ولایت کې یو معیاري سپورتي استادیوم جوړیږي. د نوموړي ولایت یو تن اوسیدونکي په دې اړه ازادۍ راډیو ته داسې وویل:
ما از این استودیو ورزشی که البته ساخته میشه خیلی خرسند هستیم، به امید از
موږ ډیر خوشحاله یو چې زموږ په ښار کې سپورتي استادیوم جوړیږي او هیله لرو چې مرکزی حکومت د کندوز له سیمه ایزې ادارې سره لا نور همغږی شي او په نورو سترو پروژو باندې هم کار پیل کړي. د کندوز د سپورت د ادارې امیر عبدالقیم رحیمی بیا وایي کندوز یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په دې وروستیو څو کلونو کې د دې ولایت ځوانان د سپورت په بېلابېلو برخو کې ډېرې خلاص راوړنې لري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
یو شمیر اس ام اسونه چې تاسو ازادي رادیو ته راستول دي په هغو کې یو څو در تلولم. نور محمد حقیار د هلمند څخه لیکلي داسې وړاندیز طالبان تکسول ته حاضر نسی د مولا منصور برخلیک په ولري په افغان دود او کلتور کې د منلو وړ نه دي. عبد الله خوګانی همدارس د پکتیا د څمکني ولسوالۍ څخه سمي الله حلیمی تندر لیکنن سهار د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنی لکبل شپږ سرحدي پولیس ټپیان شوي دي. او رئیس سایم الکوزی د ننګرهار څخه لیکي د هسکې مینې ولسوالۍ کې خلک د سختو صحي ستونزو سره مخامخ دي او ډاکټر نسته، امبولانس نسته. والي صاحب باید کوټلي اقدامات وکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي رادیو څخه د مهمو خبرونو سرټکی واړو چې ارجمل آندي وړاندې کوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې نننۍ حمله چې هدف یې د عدلي او قضایي ادارو کارکوونکو په کلکه غندلې. دا حمله چې د کابل ښار لویدیځه څنډه کې وشوه د میدان وردګو ولایت د محکمې یولس مامورین ووژل او څلور نور ټپیان کړل. د افغانستان د سولې علي شورا د ګلبدین حکمتیار هغه وختنه پر ځای او نیک اقدام بولی چې طالبان د سولې له بهیر سره یو ځای کېدو ته رابللې. د ولسی جرګې اداري هیئت د نور ولایتونو ترڅنګ د اوروزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړې. په فاریاب کې د ملي اردو یو شمېر اسیرو سرتیرو د کورنۍ غړونن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل چې له تیرو اتو میاشتو راهیسې د ملي اردو دیارلس سرتیري د طالبانو په بند کې دي او دولت په دې برخه کې هیڅ اقدام نه دی کړی. نتایج شوي رپورټونه وایي اوکراین دوه روسي زندانیان بخلي څو په روسیې کې لبندې اوکراینۍ پیلوټې نادیا ساوشینکو سره یې تبادله کړې. د امریکا د ولسمشر د څوکۍ لپاره د ګوندونو په خپل منځي ابتدایي انتخاباتو کې ډیموکرات هیلری کلینټن او جمهوری پال ډونالد ټرمپ دواړو په واشنگټن ایالت کې انتخابات ګټلي او په دې سره نور هم د ولسمشر د څوکۍ لپاره په وروستیو انتخاباتو کې کاندیدو ته ورنږدې شول. امریکایي سناتورانو پښتنه راپور د کړی چې له ایران سره د هندستان هغه موافقه چې غواړي د چابهار بندر پراخه کړي د نړیوالو بندیزونو څخه سرغړاوی دی او کنه خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي د پښتنه ارزي. او پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو کسانو بر هغه موټر ډزې کړې چې په خبرته نږدې نیمه پوځي سرحدي سرتیر انتقالول په دې برید کې درې کسان وشل شوي.
له اجمل ان څخه په مننه. اقتصادي خبرونه له نجيب زمان څخه اورو.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرناوري. د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې یو شمېر افغان سوداګر به په لندن کې په نړیوال نندارتون کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته ویل چې په لندن کې په دغه نندارتون کې چې شاوخوا شپېته افغان سوداګر به پکې ګډون وکړي، بیلابیل افغاني مالونه نندارې ته ایښول کیږي.
دا یو بیلملي نمایشګاه ده. دلته د نمایشګاه په څنګ کې مچ میکینګ هم شته. د لندن د تجارانو او هم با د لندن د سرمایه گزاران صفاغه فرصتونه چې په افغانستان کې سرمایه گزاري په ارتباط باندې موجود دي خبري وکړي.
شغلی الکوزی وایي هڅه کوي چې بهرني سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي ترڅو په هیواد کې د کارمندنې زمینی زیات شي او د خلکو د ژوند اقتصادي بنسټونه غښتلي شي. په لغمان کې د برېښنا د تولید په هدف د وطن ګټو د برېښنا بند جوړیږي. د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې د یاد بند سروې پیل شوی او دغه بند به لڅلورو تر اتو میگاواټو برېښنا تولید کړي. شغلی ځواک وایي د دغه بند د رغولو لومړني لګښتونه شپېته میلیونو ډالرو ته رسیږي. نوموړي زیاتوي د دې بند جوړیدو سره به زرګونه جریبه کرنیز ځمکه هم خړوب شي.
که دغه لڅلورو تر اتو میگاواټو پورې برېښنا تولید کړي، د دغه برېښنا څخه کولې شو چې د علي شنګ ولسوالي، د دولت شاه ولسوالي، همدارنګه د مرکز هم ځینې سیمې د دغه برېښنا څخه استفاده وکړي، چې د دې په جوړېدو سره به په زرګونه جریبه کرنیز ځمکې د اوبو له ګواښ څخه وژغورل شي.
د ځواک په خبره اوس مهال د لغمان مرکز او د یو شمېر ولسوالي اوسیدونکي د نغلو بند له برېښنا څخه ګټه اخلي چې تر ډېره ورته کفایت نه کوي او د وطن ګټو بند په جوړېدو سره به ستونزې هواري سي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنوي اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پیت افغاني نوی پوله، یو روش پر اوی افغاني اتیا پوله، یو انګلیسي پاوند نه نوی افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال اتلس افغاني پنځه ویشت پوله، زر ایراني تومان نونس افغاني اتیا پوله، او زر پاکستاني کلداري شپږ سو اووه شپېته افغاني.
دا ازادي راډیو دا اوس وخت را رسیدلې چې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ واورو.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي راډیو نور ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرح غلاست.
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه او نیکیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکئ.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې باید مبارزه وکړي، خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بې ګناه کسان خوندیتوب ولري، د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بې ګناه کس تر عدلي تعقیب باندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس، سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره، تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونه ته درناوی ولري.
ډیر مننه. احمد زئی صاحب، د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې او پیږي چې پولیس یا د امنیت کارکونکو دی په کوم جرمی عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکونکو مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د په سبب دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی اده نیونه باید په هغه موارد کې چې د قانون تجویز وي باید دیونی ولشي. یعنی په خپل سر هغه موارد کې چې د په موارد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بیگونه کس نیول کیږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بیگونه او کسانو هغه د خوندیتوب حق لمنځه وړي. بل حقیقت دا چې کله کا پولیس یا امنیت یو کس نیسی یا د شه د سنولي کې تر تحقیق لاندې د دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین، د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولاو کچا ډیر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبیني شوي دي باید په هغه محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنی دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کیږي، کشفي ارګان نه که پولیسي کسان ولي دا مکلفیت لري چې کورنۍ په جریان کې یدی بخاطر چه پو کورانی که اگه آرامش دو کورانی لمن جاتی لینی بی کچی ده او کس ده او کورانی او غره ده پولیس لخوانه نیمیل که گیادی امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سانوالی پا مجموع که ده طول و کشفی و دوانو اگه دن داده ده چه باید ده کورانی پلیران که که کلا چه او شخص ده او جرم پا طور نیمیل که گی پولیس او سانوالی مکلفیت لیده چه ده ده اگه طول خبری واری ده ده دلائل واری ده ده اگه یعنی ده ده زمینه مساعده شی چه ده آزاد توغ خپل دلایل وړاندې کی یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې بندیز ولې چې دی سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیگونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یاستن په یو بل ولایت یو چا سره وی په یو رسمي دند کې وي د ته داسې مینه مسایده چې باید دی ثابت کی چې دی په دغه ورځ چې دغه جرمی پیښه شوی دی اصلا په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیگونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوز موجودیت من سره نشي کومواله ایران شي او سانوالي او د کشورګم نه باید په پرخ ټنی بنده دا ووډیم د سکوت د استفادې حقو کې یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کې بیان وکي ا ته سره چې د پولیس لخوا نه نیول کېږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي د حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي برخمنده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي تنه اقرار د نیوون کی کس یعنی د مزنون او د موتورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج جبه سره بلاتیا ونلري مثلا یو خارجي کس د تقابل کې راځي او د پختو په دلی باندې نه پیږي او د پولیس لخوا نیول کیږي د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیس او ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کی هغه د دې لري چې دای په ترجمان استفاده کی ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کی د ترجمان استفاده میدل ام یو حق ته هغه موارد کی چې د ژبو توپیر موجود وي بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي د وینې د شوبونه یعنی پاره شبو کې چې دای نیول کیږي د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې لنی وي یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته سنوالی تحقیق په دې باندې بیا دلایل لټولي کله چې د الزام دلایل راټول کړل اثبات دلایل او په دې باندې د سای محکمه ته وکړه جزای وخته نو په محکمه کې باید د شخص محکمه باید علنی وي بل مسله دا ده چې کچیر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصي انات لري قاضي ورسره شخصي انات لري دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړ دا وکیل مدافع د دې په خلاف عمدن د دې په ضرر عمل کوي دا کاوشي چې حق دې لري چې دا رات دې په خاطر کله چې قضایي جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایي تورن کس نه وایي چې ته په دغه ترکیب د آیت قضایي او د سنوال باندې قناعت لري کني لري کای اونل لري د قضایي آیت تبدیلیږي دوسه بل قضایي آیت ورکول کیږي دې په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دا مسایل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په عمومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیشبینی شوې ده د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو ایویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري
ژوند درې کسه پولیس وژل شوې دي
تاسو د پولیسو نه به تاکر مریض راغی
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وکړه
په هنه
زمون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران صحیح لاره او مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ وو باندې باندې
بیا کړی محکمې
له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی پتوګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي اغه راځي وي دي
کده چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورنو کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره یعنی سمون لري وسم اغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نه ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کادري معقول د سیاست نشټون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشټون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته ولایتونه چې عملا اوس په دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده البته د دفاع وکیلان نشته یا په ډیرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورن او کسانو ده چې په د قانون په ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیس وخت ټاکلې باید په ټاکلي وخت د محکمې ته لاسرسي پیدا کړي په اجازه زمي دونی میاشتې د جنایت په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او سلور میاشتم دیګون کې محکمه ابتدایا او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضن کلونه پیتی چې وی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده ځکه یمن يم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان حافظو قانون سره سمون پیدا کی ترسو په عدلی او قضایی ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې به ګناه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو مالسه
نیما نړۍ
د خزل لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه
د نیم نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومني په دې هیله چې روغ جوړه خوشاله به وي د دې ونې خبرونه پیلوي روان خبرونه کې ل یوې معلول انجلۍ سره غږیدلیم چې په خبرګو لاسونو او پخو فالج ده او د خلی په وسیله رسامي کوي د خبرونه په دوام کې به د ژوند له نور اړخونو هم خبر شي لمه مسودی نیازی سره وسی خو په سر کې به ل نجيبي زمان نه د خځو پاړه دونه مهم خبرونه واورو
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان میرمن اوس د چا استازي توپ ته ارچانه لري محمد اشرف غنی چې په افغاني ټولنه کې د شوزو د ونډ د پیاوړتیا په دریم نړیوال سمپوزیم کې خبري کولې ویل افغان شوزي اوس د چا استازي توپ ته ارچانه لري دی وای افغان شوزي نن ورځ ل خپل ځان څخه استازي توپ کوي د نارینه وو او یا د نړیوال ټولنې استازي توپ ته ارچانه لري نن ورځ افغان شوزي وزیرانی قاضیانی پولیس او افسران دي هغه زیاته کړه افغان شذې به له نارینه سره اوژه په اوژه پرمختګ کوي او حکومت په دې برخه کې مساواتو ته ژمن دی خلیل زاد وای د نجونو د تعلیم مخالف کسان د پرمختګ دشمنان دي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویلي هر هغه څوک چې د نجونو له تعلیم سره مخالفت کوي دوی جاهلان دي. زلمی خلیل زاد چې د هغه د مور زهرا په نامه د ده په شخصي لګښت جوړ سوي د نجونو په لیسه کې خبرې کولې ویل د نجونو د تعلیم مخالف کسان د هیواد د پرمختګ دشمنان دي. دی وایي هر هغه څوک چې د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالف دي جاهل دي، د پرمختګ مخالف دي او د سیمې د تمدن د بدنامي سبب دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د راهلي په نوم د هغې افغان میرمنې د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې چې له سوځولو وروسته مړه سوې ده. د دغه کمیسیون ویان ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړنه غیر انساني او غیر اسلامي بللې او په کلکو ټکو یې غندلې ده. د راهلي په نوم د ښځه د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې د خپل خاوند لخوا سوځول سوې وه چې بیا د سختو ټپونو له امله په استقلال روغتون کې مړه سوه.
قدرمنو اوریدونکو، روبابا شپاړس کلن انجلۍ ده چې اصلا د غزنی د مالستان اوسیدونکې ده. دواړه لاسونه او پښې فلج دي. د معلولیت له کبله یې د ژوند شپاړس کاله د کوټې په کونج کې تیر کړي. روبابا د کابل ښار په یوې نسبتا لرې پرتې سیمه کې له خپلې و کسیزې کورنۍ سره ژوند کوي. د روبابې کوټې ته په ننوتلو رنګارنګ رسامیو ته متوجه شوم چې په ډېر ظرافت او زحمت ښکل شوې وې. خو که دا رسامي یو عادي انسان رسم کړی وای شاید دومره مهمه خبره به نه وه. خو دا چې د روبابې پښې او لاسونه فلج دي او دا په خولې دا هر څه رسموي دا نو د حیرانتیا خبره ده. یو کال کېږي چې دې هنر ته یې مخه کړې. د خپل زړه ناویلې خبرې د خولې په واسطه په تصویر کې بیانوي. روبابي رسامي د ځان د مصرف ساتلو لپاره پیل کړه. لومړی په دې برخه کې استاد هم نه لري خو په اوس کې د رسامي یو استاد هم لري. دا چې څنګه روبابي د رسامي رشته غوره کړه او څنګه یې دا هڅه وکړه دا وایي. کله چې با په کور کې یوازې ونو د دې لپاره چې ساتي تیر وي رسامي به یې کوله.
ما یو کال مې شک نقاشي
مې یو کال کېږي چې نقاشي کوم خو مخکې مې کوم استاد نه لره. په اول کې راته ډیره ستونزمنه وه، ډیره به خپوم. څوک نه و چې ماته یې د رسامۍ په برخه کې لارښوونه کړې وای. ډیر کوښښ مې وکړ چې پرمختګ وکړم. تاسو خپله زما رسامۍ وینئ، دا ټول مې پرته د استاد له لارښوونې رسامي کړې دي. کله به مې چې کورنۍ چیرته په مېلمستیا لاړه نو زه به یوازې په کور کې پاتې وم. ډیر به مې زړه په تنګ و، نو ځکه به مې رسامي غوره کړه. او دومره پرمختګ چې مې کړی دا مې ټول د خپلو زحمتونو نتیجه ده.
روبابا وایي دا چې به کله کور کې یوازې وه او زړه به یې ډیر په تنګ شو نو په پټه به یې د خپلو خویندو کتابچو کې رسامي کوله. نو کله به یې چې خویندو خپلې کتابچې لټولې په روبابي به یې شک نه کاوه، ځکه د دې لاسونو خو کار نه کاوه. د روبابي په وینا هغه احساس او درد چې د دې په زړه کې دی نشي کولای بیان کړي په تصویر کې بیانوي. د روبابي په اتاق کې د رسامۍ مختلفې تابلوګانې ښې وې، خو یوه تابلو چې زما پامې ځان ته واړوه د لیوه رسامي وه چې ډیره په مهارت او ظرافت رسامي شوې وه. له روبابي نه مې وپوښتل چې څه علت و چې د لیوه رسم وباسي. نوموړې وایي دا رسم یې ځکه ایستلی چې لیوه ډیر با غروره حیوان دی او سترګې یې د دې ډیرې خوښیږي.
احساس ما که بیان نمیتونم به پیش یک انسان
زه کوخه کوم هغه احساس چې زما په وجود کې دی او نشم کولای نور خلکو ته بیان کړم. غواړم د تصویر له لارې مې د زړه خبرې ووایم. دا لیو چې تاسو یې ګورئ ځکه مې رسم کړی چې دې حیوان سره ډیره مینه لرم. دا حیوان مې ځکه خوښ دی چې ډیر غرور لري. کوخه مې وکړ چې ډیری خطرناک رسم کړم او خلکو ته وښیم چې افغانان هم لکه د لیو په شان با غرور دي.
کوشش کوم چې ایګور کې خطرناک بکشم.
روبابا وایي د لیور رسامي تری خلکو په زر ډالر هم غوښتي ده. خدا اوس تصمیم نه لري چې خپل رسامي خرڅ کړي. غواړي په نندارتون کې ننداري ته وړاندې کړي. روبابا وایي دا اول نه پوهیده چې رسامي هم مخصوص پنسلونه لري. کله چې پوښو بیا یې پنسلونه واخیستل او اوس د استاد تر نظر لاندې رسامي کوي.
اول ها اصلا نم فهمم کې پنس نقاشیوم یک پنسل داره.
په لومړی وختونو کې نه پوهیدم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري. مخکې به مې په عادي پنسلونو کار کاوه. کله چې پوښوم چې رسامي هم ځانګړي پنسلونه لري بیا مې لدی پنسلونو ګټه واخیسته. کله چې یو څیر رسمونه له تیار پنسلونو کار نشو اخیستای له اچ پنسلونو بی دوا بی څلور بی شپاک بی لاس انتر بی څوار لسمه هم کار اخیستای اوس د رسمي استاد هم راترزی او درس راکوي غواړم لمړی پنسلی رسم زده کړم بیا ورسته نقاشي هم شروع کړم
سب به اب رنگ شروع کړم
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com ربابی تر اوسه شاوخوا د رسامې شپېتا سره رسم کړی چې له هغه جملې نه یې ځینې دوستانو ته ډالۍ ورکړي او اوس ورسره څلويخت رسامې اثر موجود دي په اول سر کې چې کلا ربابی رسامې کوله حتی د رسامې ابتدایي وسایل هم نه لرل بیا یې د دوستانو له جملې نه یو چا ورته تخته او نور وسایل راوړل خو اوس یو استاد هم لري چې صابر نومیږي او هر پنځشنبه ربابی ته په مسلکي ډول رسامې زده کوي استاد صابر د ربابی پاړه وایي
کارش خیلی خوبه
کاری ډیر ښه دی پیاوړتیا او دقت یې د سټایلو ور دی تناسبونه ډیر ښه رعایت وی ډیر ظریف کار کوي ډیر کارونه په علمی ډول رعایت کړي زه داسې فکر کوم چې مخکې هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول ور سره کار شوی خو په هر صورت کار یې ډیر خوله دی د ربابی کارونه ډیر په عیني طرحه ولاړ دي یو مفهومي مسائل پکې کم لیدل کیږي خو زه تصمیم لرم چې ورو ورو یې ذهنیت مفهومی نقاشه پلور را ولم ولی اوس ډیر ریالیستی کارونه کوي د ربابی ټول مهارت پدې کې دی چې خپل کار په امید تر سره کوي
چې اومده به یک امیدی کار کرده
د ربابی مور معصومه د ربابی په حق لوي ربابا ډیره زحمت کشنجلی ده په وجود کې ډیره توانایي شته او پرته له استاد لیکل او لستل کولای شي او حتی د پخو پګوتو موبایل او فیسبوک هم کاروي
دغه یې چې استاد یې یاد ندیده
هیڅ استاد ربابی ته درس نه زده کړی خپلې په کور کې له خورګانو لیکو لوست زده کړی هغه چې څه لیکل او لوستل دی ورته غوښنولې هغه یې پیسې تکرار کړی ډیر زحمت یې استلې قلم په خپل کې نیسي کتابچه په فرش کړی او دا ورکته کیږي درس لیکي
سرخی د پاین میګره نه وشتار اور منجمونه
خو ربابی د دې ټولو کارونو ترڅنګ د ژوند سخت ورځي او محرومیتونه هم تیر کړي ډیر کلونه د کور په یو کونج کې پاتې شوی خو دی بیا هم مبارزه کړي او ځان یې تر دې ځایه را رسولی خو ربابا ګیلمنه د وای مورې په ورځ ورځو د ولچر لپاره مختلفو ادارو ته ورغلي خو هیڅ اور سره مرسته نه دا کړي
اته مادر ده هابور به خاطر یک ویلچر رفته
مور می پڅو سوزلا دیو ویلچر په خاطر مختلفو محسوسو تدلې خو هلته یې جړلې خو هیڅ چی غاګ نه دی اوریدلې حتی زه هم ور سره لاړم او زمره سمې ولیدې ورته و می جړل چې یو ویلچر راکې دومره حق خو پتا سولرم راته ویلې چې موږ اوس ویلچر نه لرو بیا درته زنګ وهو او ویلچر به درکړو تر اوسه هم لا خبر نشته اوس را سر ډیرو خلکو کومک وکړ ویلچر را تواخسته حتی له بهر نه راته زنګ وهي چې برقی ویلچر درلیګو زه له ټولو ډیر مننه کوم خو هغه خلکو چې ما سره هیڅ ډول مرسته و نه کړه نن راځي ما توای موږ په تا ویړو خو کله چې ما دوی ته ضرورت لره هیڅ مرسته را سره و نه کړه مور می ډیر ورته وژړل چې زما له لور سره مرسته وکړي خو دوی می په مور غوسه شول چې تولی ژاړي ځکه چې لور دی معلومه ده خو مور می د دې لپاره ژړل چې لورې درس نه دی ویلې او دا خلک ترې راټول دي عکسونه ور سره اخلي د مور زړه می ډیر دردیدلې خو لزر نه یا څوک خبر نه لري خو ځینې دوستانو یې بیا مرسته ورسره وکړه دی ته یې ویلچر او نور وسایل واخیستل خو له هغه کسانو ډیره ګیله منه ده چې له دې سره یې وعده وکړه ماتر نه یې پوره نکړه اوس راځي او دی ته وایي موږ پتا ویاړو د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي استاد علي امید هغه څوک دی چې ربابی رسنیو ته باری فکړه نو مړی وایي ربابی ډیره لایقه او بااستعداد انجلۍ ده
متاسفانه بگویم که استعداد ربابه
بدبختانه وایم چې د شپاړسو کلونو په جریان کې د ربابی د عمر ډیره برخه هسې ضایع شوی صرف یو کال کېږي چې د رسامې په برخه کې کار پیل کړي خو اوس هم لا ډیرو جوړښتونو سره آشنا نه ده ما ربابه څو غونډو ته بيولې چې په یو غونډه کې ربابه هم وستایل شو او د خپل خبري وکړي او همدارنګه مو یو مکتب ته بوتله ربابه په مکتب مکتب کې ډیر د خوخه احساس لر جنو دوستانو وعده کړی چې روبابا به هر ته په بورسیه ولېږي چې د هنر په برخه کې وکولای شي په مسلکی ډول زده کړی وکړي او ټولو معلولینو ته یو مثبت مثال شي
یو الګوی مثبت بشم
روبابا سره لدې چې معلوله ده او په ډیر محرومیت کې ژوند تیر کړی خو خپل نور ژوند ته لوړ هیلي او امیدونه لري
آرزوهای ما زیاد است
ما هیلی دیدی دی. یوه هیله می داده چه دا آغا خان پا موزیم که می آثار ننداری تا وراندی کرم غوارم دا بشری حقون رئیس او هم درنگ دا شهیدان او معلولین و چارو رئیس ببینم او تری غختنه وکرم چه لما سرم رست وکری زدل تا پخو لندی کیگم زنده غوارم دا کوتی پا کنشی کنم لده جوند دا ستری شویم غوارم هاگو انسانان و غندی جوند وکرم چه زره تنگ شی بیرون وزی او تازه هوا تنفس کوی
مثل انسانایی که دست پا دارن وقتی دلش تنگ میشن داری هوای تازه میره
درنو اوریدونکو روبابا وای هغه اشخاص چې روغ تن لري باید ډیر زحمت وباسي ځکه چې خدای پاک دوی ته توانایي ورکړي او باید سمه ګټه ترې واخلي او هغه کسان چې ماغونې معلولیت لري باید ځان ناتوانه ونه ګڼي او کورنۍ هم باید دوی ته روحیه ورکړي چې پرمختګ وکړي د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وخت تر بیا مو په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.